سلامونه ستړي مشي تاسې زموږه کله ساده راډیو نوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پر خوست او ننګرهار د هوایي بریدونو له کبله کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړی او خپل احتجاج لیک یې ورسپارلی دی. دغه وزارت منلی چې دغو بریدونو کې درې عام وګړي وژل شوي او اووه نور ټپیان شوي دي. دغه وزارت نن پنجشنبه یو خبر پاڼه کې د بریدونو د افغانستان د هوایي حریم نقص او پاروونکی عمل بللی دی. وزارت وړاندې ویلي دغه ډول بې مسؤلیته کړنې حتمن عواقب لري. په خوست او ننګرهار ولایتونو کې ځایي سرچینو ازادي راډیو ته ویلي دي چې د تېرې شپې هوایي بریدونو د عامو خلکو پر کورونو شوي او مرګ ژوبلی اړولی ده. د ځایي سرچینو په خبره د خوست برید کې درې تنه وژل شوي او څلور نور ټپیان دي او ننګرهار کې بیا شپږ تنه ټپیان شوي دي. دواړه ځایه مرګ ژوبله تر ډېره ښځو او ماشومانو ته اوښتې ده. د اوکراین په پلازمینه کیف کې د ازادي اروپا ازادي راډیو د اوکراین څانګې دفتر د روسي پیو هوایي برید کې زیانمن شوی. د تېرې شپې په دغه برید کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتې، خو د دفتر د ځینو خونو کړکۍ ماتې شوي او د راډیو ځینې تجهیزات زیانمن شوي دي. د امنیتي کمرو ویډیوګانې ښیي چې د راډیو دفتر ته نږدې دوه چاودنې د دوو توغندیو له کبله شوي چې په مستقیم ډول پر دې سیمه توغول شوي دي. د ازادي اروپا ازادي راډیو مشر سټیف کاپوس ډاډ ورکړی چې دا برید به د راډیو پر ماموریت اغېز ونه کړي او په خبری ژورنالستان به خپل کار ته دوام ورکړي. کاپوس ویلي خوښدی چې د راډیو کارکوونکو ته زیان نه دی رسیدلی، خو د تېرې شپې بریدونو کې د نورو اوکراینیانو پر وژلو خواشیني څرګنده کړې ده. پر کیف د روسیې د تېرې شپې په بریدونو کې لږ تر لږه 15 تنه وژل شول او نږدې 50 نور ژوبل شول. په وژل شوو کې څلور ماشومان هم شامل دي. دا په تېرو اونیو کې چې د امریکا لخوا د اوکراین د جګړې د پای ته رسېدو هڅې پیل شوې، پر کیف د روسیې تر ټولو لوی او خونړی برید ګڼل کېږي. د شمالي کوریا مشر کیم جون اون راتلونکې اونۍ چین ته ځي او د هغه هیواد د پوځي نندارو په مراسمو کې برخه اخلي. ایشیا پریس خبری ژانس لیکي دا په تېرو شپږو کلونو کې د مړی ځل دی چې د شمالي کوریا مشر چین ته سفر کوي. د چین پوځي نندارې د راتلونکي چهارشنبې په ورځ په بیجنګ کې پیلېږي چې د نړۍ د شپږو هیوادونو مشران وربلل شوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم د بلل شوو مشرانو په ډله کې دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دغه پوځي نندارې د دویمې نړیوالې جګړې د پای ته رسېدو د اتیومې کلیزې او د جاپان د یرغل په وړاندې د چین د مقاومت په مناسبت ترسره کیږي. او د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې سبا جمعه شل ورځې لوبه لري. دا لوبه د افغانستان، پاکستان او متحده عرب اماراتو د درې اړخیزي لوبلړۍ په ترڅ کې ترسره کیږي چې د افغانستان په وخت مخامو بجې پیلېږي. دا لوبلړۍ د متحده عرب اماراتو په کوربه توپ آسیې جام ته د چمتووالي په هدف ترسره کیږي او دغه جام راتلونکي میاشت ته پلان شوی دی. لوبلړۍ لس ورځې دوام کوي او دوه غوره لوبډلې به د سپتمبر په اوومه پای لوبه کوي. خبرونه مو واوریدل، وړاندې سره دا مطالبه واوریدلی شئ. پاکستانی بی پلوټ الوتکو تیر ماسکوتن په ننګرهار او خوست ولایتونو کې بریدونه کړي چې عامو خلکو ته یې زیان رسولی. په دغه ولایتونو کې عام خلک وای
ځای خلک ویل چې بیا امکان شته چې دوباره بمبار بیا وکړي. خلک له خپلو کورونو نه سمته شوي وو.
وړاندې د دغې بریدونو وروستي جزئیات مې درسره په راپور کې شریک کړو. د طالبانو حکومت د امروختیا وزارت ویلي چې په تېرو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې په نشه یي توکو دروګتو کسانو لسګونه تنه تداوي کړي دي. دا چې دغه کسان بیرته خپلو کورونو ته ستانه شوي دي او کنه له هم په دغو د معتدینو په شفاخانه کې ژوند کوي. په راپور کې به یې درته وایو. له دې سربیره په اوکراین کې او همدارنګه د ازادي راډیو پر دفتر د روسي د برید وروستي جزئیات به هم درکړو. وخت پاتې شو ستاسې پیغامونه به هم راواخلو. نور مطالب هم شته، هلته هم غواړم.
د شیبي
د ازادي راديو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه زفري د سيالم په تخنيكي چارو کې را سره تای روشن دی. د افغانستان په خوست او ننګرهار ولایتونو کې د تیر شپې په هوایي بریدونو کې د ځای خلکو طالب چارواکو خبره درې کسان وژل شوي او لس نور ټپیان دي. د دوی په خبره خوست کې وژل شوي د سپیر ولسوالۍ د یوې کورنۍ درې ماشومان دي. خوست کې د طالبانو حکومت د ولایت مقام تایید کړی چې د هوایی برید پاکستانی ډرون الوتکو کړی. نور تفصیل فیروز عزیزی نورو.
د خوست ولایت د سپیری ولسوالۍ د وی کورنۍ د درې ماشومانو د جنازې لپاره د راټول شوی خلکو غاک دی چې د ځای اوسیدونکو په خبره د تیر شپې په هوایی بریدونو کې وسل شوی دي. دا درې ماشومان چې تر لسو کلونو یې عمرونه کم خودل شوی، په کې وای انجلۍ او د همدرد او همایون په نومونو دوه هلکان شامل دي. د خوست ولایت د سپیری ولسوالۍ یو اوسیدونکي او د وسل شویو ماشومانو یو ګاونډي چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې په راپور کې نوم خپور شي، د جنازې له ځایه ازادي راډیو ته وویل. د دې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي او د یادې پیښې شاهد چې د هم نه غوښتل د ورته ستونزې له امله یې په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل.
لاس بجې خوش وو د خوست ولایت سپیر ولسوالۍ اړوند د سورکا او لاهورې کلي د نیمګله چې په کور پیلوټ الوتکې بمبار کړی دی. او دا بي پیلوټ د افغان دوبۍ تر پر وخت دی. اوس د ځایي خلکو ویل چې بیا امکان شته چې دوباره بمبار بیا وکړي. خلک له خپلو کورونو نه سانته شوي وو.
د دې اوسیدونکو په خبره سهار وختي خلک بیرته خپل کورونو ته ستانه شول. خوست کې د طالبانو حکومت د ولایت مقام تایید کړی چې دا هوایی برید پاکستانی ډرون الوتکو کړای دی. د ولایت لپاره د طالبانو د حکومت ویان مستغفر ګربز په هغه بیان کې چې ازادي راډیو ته رالیږلې راغلي، بیګام مخستان شاو خلاص نیمه بجې د خوست ولایت سپیری ولسوالۍ اړوند د ډیوران فرضي کرښې ته چیرمه سورکاخ سیمه کې د پاکستانی ډرون الوتکو له لوري د حاجي نعیم ګل په نوم یو ځایي کس پر کور بمبار شوی چې له امله یې د یادې کورنۍ درې تنه ماشومان شهیدان شوي او پنځه تنه نور د ښځو او ماشومانو په ګډون ټپیان شوي دي. په بیان کې دا هم راغلي چې د یادې پیښې ټپیان روغتون ته لیږدول شوي او روغتیایي وضعیت یې د ډاډ وړ دی. د بیان په ټکو زیانمن کس یو عام سوداګر دی او هیڅ ډلې سره تړاو نه لري. د یادونې ده چې ځایي اوسیدونکو د برید ځای او قربانیانو ویډیوګانې او عکسونه هم ازادي راډیو سره شریک کړي، خو ازادي راډیو یې په خپلواک ډول د ځای نیټې او وخت کارولی نه سي تاییدولی. په ورته وخت کې تېره شپه د افغانستان ختیځ ننګرهار ولایت په شینوارو ولسوالۍ کې هم د هوایي بریدونو راپورونه خپاره شوي چې د ځایي خلکو او طالب چارواکو په خبره شپږ کسان پکې ټپیان شوي دي. د شینوار ولسوالۍ د اتوستمې ویالې سیمې اوسیدونکي چې نه یې غوښتل راپور کې د موضوع د حساسیت له امله نوم خپور سي، د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل. ننګرهار ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور رئیس احسان الله ساجد هم ازادي راډیو ته وویل چې شینوار ولسوالۍ کې د شاه سوار په نوم د یو عام کلیوال کور باندې تېره شپه د ده په خبره دوو بې پیلوټ الوتکو جلا جلا بریدونه کړي دي.
کلیوال دی غریب سړی دی، هغه کور لګېدلی دی، دوه ډرون یې بیکړي. خدای شاه سوار دوه ښځې وي، هم سرسري دي، ژوبل دي او څلور دانې واړه ماشومان دي، سرسري زخمیان دي او هغوی سیتامې ته راوړي دي. جلال آباد مرکز شهیدان نشته دی، کور یې ډېر خراب شوی، ویجاړ شوی دی.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبې په ورځ د اګست په 28مه په خپله ایکس پاڼه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې دوی د پاکستانی پوځ د بریدونو په غبرګون کې په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړی او د افغانستان احتجاج لیک یې ورسپارلی دی. په خبر پاڼه کې ویل شوی چې د بهرنیو چارو وزارت د پاکستانی پوځ لخوا د افغانستان هوایي حریم نقص او ډیورن کرښې ته څیرمه پر ولسي وګړو بمبارۍ په کلکو ټکو غندي او د افغانستان د ځمکنۍ بشپړتیا سري نقص او پاروونکي عملي بولي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت دې بیان کې راغلي چې پاکستانی لوري ته په ډاګه سوه چې د افغانستان د حریم ساتنه د افغانستان اسلامي امارت ته سره کرښه ده او دغه ډول بې مسؤلیته کړنې به پایلې ولري. پاکستان تر اوسه رسمن څه نه دي ویلي. د یادونې ده چې پاکستان مخکې هم په وار وار د افغانستان د خاورې ځینې برخو باندې هوایي بریدونه کړي او ادعا یې کړې چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي پټنځایونه یې پنخه کړي دي. په دې بریدونو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون عام خلکو ته مرګزوبلې هم اوښتي دي.
خبرونه او راپورونه لومړی له آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
تاسیز مخه کلازاده رادیو نوري. په افغانستان کې پر مذهبي ازادۍ او د طالبانو حکومت له خوا د محدودیتونو په اړه د نیوکو په دوام د امریکا د نړیوالې مذهبي ادارې اعلان کړی چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې مذهبي ازادۍ په بشپړه توګه له منځه وړی دی. د کمیسیون د چهارشنبې په ورځ د اګست په 8مه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې طالبانو له اسلامه د واحد تفسیر په پلي کولو د بیلابیلو مذهبي لیدلورو او قید لرونکو کسانو په نخ کولو سره دغه ډول عقاید او خلک ځپلې دي. نور تفصیل د فیروز عزیزی په دې راپور کې اورو.
د امریکا د نړیوالې مذهبي ازادۍ کمیسیون USCIRF اعلان کړی چې په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې مذهبي ازادي په بشپړه توګه له منځه تللې ده. دغه کمیسیون چې د امریکا په مقننه قوه کې یو خپلواک دوه ګوندی بنسټ دی، د چهارشنبې په ورځ د اګست په 8مه په یو بیان کې ویلي چې طالبان له اسلامه د یو واحد تفسیر په پلي کولو هغه کسان په نښه او ځپي چې بېلابېل مذهبي لیدلوري او عقاید لري. دغه کمیسیون چې په ټوله نړۍ کې د مذهبي ازادۍ دوامداره سرغړونې څاري، د نړۍ له هیوادونو یې غوښتي چې د هغو افغانانو ملاتړ وکړي چې له مذهبي ځورونو سره مخ دي او په ټکو یې له افغانستانه د دوی د وتلو خوندي لارې ورته برابرې کړي. د امریکا د نړیوالې مذهبي ازادۍ د کمیسیون په بیان کې د دې کمیسیون د رئیس ویکی هارټلس په حواله ویل شوی چې په تیرو څلورو کلونو کې طالبانو په افغانستان کې مذهبي ازادي په بشپړه توګه له منځه وړې او ټول افغانان په ځانګړې توګه مذهبي لږکي د ځورونو، بدني سزاګانو او د خپل سرې نیولو له جدي خطر او ګواښونو سره مخ دي. میرمن هارټلرز زیاته کړې چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون د یو ځپونکي نظام بنسټونه ټینګ کړي، ښځې له عامه ځایونو او په دیني چارو کې له ګډونه ایستلي او په هیواد کې یې مذهبي لږکي له جدي خطر سره مخ کړي دي. په افغانستان کې یو شمېر بېلابېل مذهبي لږکي هم وایي چې د طالبانو محدودیتونو د دوی ژوند ستونزمن کړی او د دوی ټولې مذهبي ازادۍ ترې اخیستې دي. په دغه هیواد کې یو شیعه مذهبي افغان چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، په دې اړه یې ازادي راډیو ته وویل:
طالبان علیه مناسک مذهبي شریان در افغانستان محدودیت های زیادی وضع کرده، از جمله اینکه گروه طالبان مذهب شیعه را در افغانستان به رسمیت نمیشناسد.
طالبان په افغانستان کې د شیعه مذهب پر مراسمو ډېر محدودیتونه لګولي دي. طالبان شیعه مذهب په رسمیت نه پیژني. په ښوونځیو او پوهنتونونو کې چې په خوا د شیعه مذهب اړوند کوم مضامین تدریس کېدل، له نصاب څخه په بشپړه توګه ایستل شوي دي. د عاشورا د مراسمو پر مهال په واټونو کې له حرکتونو په بشپړه توګه منع شوي دي. هغه کسان چې په واټونو کې په حرکتونو کې برخه اخیستې وه، د طالبانو لخوا نیول شوي، شکنجه او بندیان شوي دي.
په بدخشان ولایت کې یو اسماعیلی مذهبه چې د هم نه غوښتل نوم یې راپور کې خپور سي، له ازادي راډیو سره یې په خبرو کې د غږ بدلولو په شر ورته شکایتونه مطرح کړل.
محدودیتونه همدا دي چې فعلا زمون ښوونځی تړلی او زمونږ اسماعیلیان په زور مدرسو ته بیایي. هغه ډول چې یو مذهب یا یو انسان باید آزاد وي داسې نه ده. مونږ تر ګواښ لاندې وایي زوی دې مدرسې ته ولیږه، مدرسې ته خاص او لرګي راوړه او پیسې ورکړه، هر څه پر مونږ جبري دي. وای تاسو مذهب خرافاتی او د انګریزانو دی او راشي له حنفي مذهب سره یو ځای شي،
د امریکا د نړیوال مذهبي ازادۍ کمیسیون یو ایس سی آی آر ایف د غراس له متحده ایالاتو د افغان کډوالو د احتمالي استلو په اړه خبرداری ورکړی، ویلي دي چې بیرته ستنېدل به یې ممکن هغوی د طالبانو له غچ اخیستلو سره مخ کړي. دغه کمیسیون د امریکا له حکومت غوښتي چې افغانان په ځانګړې توګه هغه ښځې چې د طالبانو لخوا د مذهبي ځورونو له امله تښتېدلي دي انتقال کړي. خو مذهبي ازادي څه ده او په یو هېواد کې د مذهبي ازادیو سلبول څه پایلې لرلی شي؟ د بشري حقونو یوې فعالې صفیا عارفی آزادی رادیو تو موبایل.
آزادی مذهبی با شهروندان یک کشور فرصت ایره میده که
مذهبی آزادی در یو هیواد وګړو ته دا فرصت ورکوي چې په آزاد توګه خپلې عقیدې، باورونه او کړنې له بیرې او ډار پرته عملي کړي او په خپلو ټولنیزو او شخصي چارو کې د خوندیتوب احساس وکړي. خو د مذهبي ازادیو سلبول د دې لامل کېږي چې یو مذهبي ډله د ځورونو او د لمنځه تللو له خطر سره مخامخ سي.
طالبانو تر اوسه د امریکا د نړیوالې مذهبي ازادۍ د کمیسیون د نویو څرګندونو په اړه کوم خبرګون نه دی ښودلی، خو تر دې وړاندې یې دا کړی چې افغانستان کې د مذهبي لږکیو حقونو ته درناوی کوي. تر دې وړاندې په افغانستان کې د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنیت هم د 1403 کال په قوس میاشت کې ویلي و چې افغانستان کې مذهبي لږکي لا هم له جدي ګواښونو سره مخ دي او د ژغورنې لپاره یې باید هڅې وسي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین په پلازمینه کیف کې د ازادي راډیو ازادي اروپا د اوکراینی څانګې دفتر د روسیې په یو هوایي برید کې زیانمن شوی دی. د تېرې شپې په دغه برید کې چاته مرګ شوبل نه ده وختي، خو د دفتر د ځینو خونو کړکۍ ماته شوې او د راډیو ځینې تجهیزات هم زیانمن شوي دي. همدا شېبه په سټډیو کې راسره همکار مې اسدالله الدین دی، له تاسو نور جزئیات اورو.
او مننه فریده جانې. پر اوکراین یا پر کیف باندې د روسیې د تېرې شپې برید لوی بلل شوی، البته په روسي او څو اونیو کې تر ټولو پراخ برید ګڼل شوی دی. لک تر لګه ولس کسان پکې وجل سوی چې څلور پکې ماشومان دي او اته څلوي کسان پکې ټپیان شوی هم دي. برید د اوکراین پر مرکزی سیمو باندې شوی دی. تازه معلومات دي چې په دغه برید کې د اروپای ټولنې سیاسي دفترونه هم زیانمن شوي دي او دغه راز د کڅنګ چې تاسو ورته په مقدمه کې اشاره وکړه، د ازادۍ رادیو د اوکراین څانګې دفتر هم په دغه برید کې زیانمن شوی. معلومه نه ده چې په سیاسي استازولوي کې د اروپای ټولنې آیا څوک ټپیان شوي او کنه یا مرګ ژوبل اوخته کنه، خو دومره څرګنده ده چې د ازادۍ رادیو د کیف په دفتر کې برید یوازې دغه دفتر ته مالی زیان اړولی دی. د دفتر کړکۍ ماتې کړي دي او دغه راز ځینې تجهیزات له منځه وړي دي. برید په پراخه کچه باندې غندل شوی هم دی. تازه د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوترش دغه برید غندلی دی. پر دواړو لورو یې د اوربان غک کړی. د ګوترش ویان سټیفن دوجاریک ویلي چې ښاغلی ګوترش داسې اوربان غک کوي چې دوامداره سولې ته لاره هواره کړي. د جرمني صدر اعظم هم دغه برید غندلی دی. پر دواړو لورو یې د اوربان غک کړی دی او د اروپایي کمیسیون لخوا هم دغه برید غندل شوی دی او ویلي چې په دغه برید کې د دوی استازولۍ تر برید لاندې راغلی دی او زیانمن شوی دی. خپل د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي هم برید ته جدي غبرګون ښودلی دی او له غربه یا لویدیځې غوښتي چې له دغه برید وروسته باید پر روسیې باندې د بندیزونو کړۍ پراخه کړي. دغه بریدونه داسې مهال دوام لري یا داسې مهال شوي چې د امریکا په منځګړیتوب د اوکراین د جګړې پایته رسیدو ته هڅې تر پخوا ډېرې ګړندۍ شوې دي او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ هڅه کوي چې دغه جګړې ته چې شاوخوا درې کالې وزي د حل لارې چارې ولټوي.
له خبرونو ور اخوا
د امریکا په متحده ایالاتونو کې د افغان کډوالو یو مدافع بنسټ افغاني واک د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته یو لیک کې په پاکستان کې میشت د امریکا د پخواني وزرګونو افغان همکارانو د معلوماتو د افشا کېدو د راپورونو په اړه جدي اندېښنې ښودلي. په دغه لیک کې چې د یاد بنسټ د مشر په ایکس باندې خبر شوی راغلی چې د دغه معلوماتو افشا کېدو په پاکستان کې میشت د امریکا افغان پخواني متحدین له جدي ګواښونو سره مخ کړي. نور تفصیل د اکرام الله اکرام پر راپور کې اورو.
افغانی واک په پاکستان کې د امریکا د پخوانی وزرګون افغان همکارانو د معلوماتو د افشا کېدو په اړه جدي اندېښنه ښودلې. د امریکا په متحده ایالاتو کې د افغان کډوالو د دې مدافع بنسټ مشر شان ونداویول د امریکا بهرنی چارو وزیر مارکو روبیو ته په یو لیک کې دغه معلوماتو د افشا کېدو د جدي پایلو په اړه خبرداري ورکړه. په دغه لیک کې چې پرون وخت د اگست په 26مه د افغاني واک بنسټ د مشر په اکسپان هم خبر شوی راغلی چې دغه معلومات ظاهرا د یو پاکستانی چارواکي له لوري افشا شوی او اوس مهال په ټولنیزو رسنیو کې لاس په لاس کېږي، خو د دغه پاکستانی چارواکي د نوم او د معلوماتو د افشا کېدو د څرنګوالي په اړه پکې څه نه دی ویلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د امریکا سفارت او د پاکستان حکومت تر اوسه په رسمي ډول په دې اړه څه نه دی ویلي، خو افغاني واک ویلي چې د دغه معلوماتو افشا کېدو د زرګونو افغانانو ژوند له ګواښ سره مخ کړی او په ټوله کې دغه پروسی اعتبار ته زیان رسولې. یاد بنسټ ټینګار کړی چې د امریکا حکومت د لزند پرته د افغانانو د خوندیتوب ته لومړیتوب ورکړي او د بیا میشتیدنې ځنډیدلې پروسه د بیا ځلې پیل کړي. په لیک کې دغه راز د امریکا له حکومت غوښتنه شوې چې په اسلام آباد کې د متحده ایالاتو سفارت دغه موضوع په بیړني ډول د پاکستان له چارواکو سره راپورته کړي او د اغیزمنو افغانانو خوندیتوب ډاډمن کړي. دا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه لیک ته څه ځواب ورکړي، د افغاني واک مشر شان ونداویول د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پښتنه ځواب نکړه. که څه هم په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا مسولینو په دې اړه بي خبري وو، خو دا خو په پلازمینه کې میشته یو شمېر افغانان چې د ایسایبي په ګډون د پی 1 او پی 2 کیسونه لري د دې خبر پاورېدو سخت اندېښمن شوي. په اسلام آباد کې میشته د پی 2 یو کیس لرونکي چې نه غوښتل نوم یې په دې راپور کې خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل.
مطلق مونږ له جدي خطر سره مخامخ کړیو، ځکه چې ویزیم دلته نه نو پولیس مونږ نیسي او دوی به ریپورت کوي او چې ریپورت کوي موږ معلومات به عام شوي دي، طالبانو ته به دا معلومات هغوی به هم لري، نو ډیر زیات له جدي مشکل سره مونږ مخامخ یو او باید چې زمونږ د امنیت او د برخلیک په اړه جدي اقدامات وشي.
په دې خار کې بل میشت افغان پناه غوښتونکو چې امریکا ته د تګ ایسایوي کیس لري او نغواړي په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو سره په خبرو کې د امریکا له حکومت غوښتنه وکړه چې د افغانانو د انتقال پروسه تیز کړي.
دا یو ډیره جدي ستونزه ده، زما په شمول ټول افغانان چې اوس مهال په پاکستان کې دي او د جمهوریت په دوره کې له امریکایي ځواکونو سره همکاري درلوده سخت اندېښمن کړي دي. که دا معلومات رښتیا هم خپاره شوي وي نو موږ هیله دا ده چې ژر تر ژره دې د هغوی کیسونو ته دې سرعت ورکړ شي او د یوې لویې فاجعې مخه دې ونیول شي.
که څه هم په پاکستان کې د میشتو پی یو پی دوه او ایسایوي کیس لرونکو دقیق شمیر نه دی معلوم، خو افغاني واک بنسټ له دې وړاندې ویلي و چې د امریکا زرګونه پخواني افغان متحدین اوس مهال په پاکستان کې له ناڅرګند وضعیت سره مخ دي. په پاکستان کې د میشتو دغه کیس لرونکو افغانانو د معلوماتو د افشا کېدو راپورونه داسې مهال خبريږي چې له دې وړاندې د برتانوي ځواکونو د زرګونه افغان همکارانو شخصي معلومات هم افشا شوي. برتانوی رسنۍ ویلي د دې هیواد د لک تر لګه 15000 افغان همکارانو دا معلومات د 2022 کال په فبرورۍ میاشت کې افشا شول، خو د برتانیا حکومت د دې لپاره چې د کسانو ژوند له خطر سره مخ نشي د موضوع د رسنیس کېدو مخاوني ول او په پټه د خپل افغان همکارانو د انتقال د پلان په لیکول پیل کړل. د برتانیا ټلیګراف رسپانه ویلي چې د دې لیس افشا کېدو وروسته طالبانو له 200 ډیر د برتانیا افغان همکاران پنخه کړي او وجلی دي، خو طالبانو د غراپورونه رد کړي دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدل شي
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګ نوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو صفو 021 او 25 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره.
دا طالبان حکومت د امریکتي وزارت وایي په تیرو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې په نشه یي توکو دروغ دو کسانو لزګونه زرو کسانو درملنه شوی. دا دغه وزارت پر خپل اکسپانې لیکلی دی چې په دې شمېر کې روږدي کسانو په دغه شمېر روږدو کسانو کې ښځې هم شامل وي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کسان چې د درملنه یې ترسره شوې ده همدغه شان د ټولنیزو چارو کارپوهان او ځوانان ټینګار کوي چې باید دغو کسانو ته د کار زمینه برابره شي. نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
د طالبانو حکومت د امیر روغتیا وزارت وایي په تیرو شپږو میاشتو کې په ټول افغانستان کې په نشه یي توکو د 2,603 روغتو درملنه شوې ده. د وزارت د چهارشنبې په ورځ د اګست په 20مه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په دوی کې 950 ښځې هم شاملې دي. د دغه وزارت په وینا دا مهال په ټول افغانستان کې نږدې اویا د درملنې مرکزونه د روغدو کسانو د درملنې په برخه کې فعاله دي چې نږدې 3,000 روغتیایي کارکوونکي پکې کار کوي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کسان چې درملنې شوې دغه شان ټولنیز کارپوهان او ځوانان ټینګار کوي که د دغو کسانو لپاره د کار او عادي ژوند ته یې د بیرته ستنېدو زمینه برابره نه شي، ښایي ځینې یې بیرته نشو ته مخه کړي. د پلازمېنې کابلي اوسیدونکی ځوان وایي نږدې 2 کاله وړاندې له 3 کلن اعتیاد وروسته درملنه وشوه او له نشو راوګرځول شو، خو په خبره یې تر اوسه وزګار دی. هغه چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل چې درملنه یې 2 کاله او 6 میاشتې وخت ونیو.
احساس مې له پخوا ښه دی، روغتیایي حالت مې ښه شوی، خو اوس بیکاره یم. په افغانستان کې له خپلې کورنۍ سره ژوند کوم، خو باید کار وموندل شي. هر انسان باید کار وکړي، باید هڅه وکړي او خپل ژوند جوړ کړي.
د ځوانانو د چارو کارپوه روزي محمد زابولي د روغدو د درملنې په برخه کې د طالبانو حکومت هڅې مثبت ګام بولي، خو ټینګار کوي چې ورسره باید د مسلکي روزنې او کارموندنې پروګرامونه هم عملي شي، څو په خبره یې دغه کسان تر درملنې وروسته بیرته ټولنې ته ستانه او فعاله ونډه واخلي.
نو د دې سره په څنګ کې حکومت د نشه یي توکو د کاروباریانو په وړاندې خپل اقدامات نور هم جدي کوي او هغه متعدین چې تداوي شوي دي، د تداوي وروسته باید د دوی په حرفوي برخه کې هم کار وشي، مسلکی وروزل شي، د تداوي په جریان کې یا فیصله باندې د په زندان کې یا مثلا په کلینیکونو کې یا هر چیر چې د دې ساتنه کیږي، ځکه کله چې دوی جامعه ته راځي باید مسلکي خلک وي او د کاروبار زمينه ورته مساعد شي.
مخکې هم د دې برخې کارپوهانو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې د اعتیاد پر ضد مبارزه یوازې په درملنه نتیجه نه ورکوي، بلکې یوې هر اړخیزې تګلارې ته اړتیا ده چې پکې د نشه یي توکو د قاچاق مخنیوی، د کار فرصتونه او ټولنیز پوهاوی شامل وي. د طالبانو حکومت ادا کوي چې دوی په تیرو کلونو کې په بیلابیلو برخو کې لکه د کوکنارو له منځه وړل، د نشه یي توکو د تولید او قاچاق د مخنیوي او د روغتو د درملنې په برخه کې برلاسي وو. خو د روغتیا نړیوال سازمان WHO تیر کال وویل چې د کلونو جګړو او بې ثباتۍ وروسته په افغانستان کې له هرو دریو کورنیو څخه یوه کورنۍ د نشه یي توکو د استفادې له ستونزې سره لاس او ګریوان ده. نږدې 2 کاله وړاندې د ملګرو ملتونو سازمان هم ویلي وو چې د کوکنارو د کر د کمېدو له راپورونو سره سره د نشه یي توکو د روغدو شمېر په افغانستان کې مخ په زیاتېدو دی. د دې سازمان په وینا په افغانستان کې له 3 میلیونو څخه د ډېرو روغدو څخه یوازې 13 تنه یې د درملنې اسانتیاو ته لاسرسی لري.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیریش ساته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته، موږ په افغانستان کې بیکاری ډېره ده، ځکه چې زموږ ملک ستړی دی. خو یو غټ لامل چې دی هغه دغه دی چې د مزدور مزدوري نه ده معلومه، یعنی د مزدورانو قانون نه دی معلوم په افغانستان کې چې مزدور باید د ورځې 2 ساعته کار وکړي او 2 نماز باید ورته ورکول شي. نو هر سړی په خپله خوښه باندې مزدور دی او په خپله خوښه باندې مزدور کوي. نو دغه مزد چې کوم د مزدورانو دپاره دی په افغانستان کې دا ډېر ټیټ دی، یعنی که سړی په کور کې 5 نفره فامیل ولري هغه د ورځې په دغه 200 روپۍ باندې گزاره نه کیږي، که د کور کرایه یا د مریضۍ مصارف تاشی شي نو بیا د دوی کور په دې باندې گزاره نه کیږي. که یو سړی 5 کسه عاید لري ولري نو هغه دا نشي چلولی. دا زموږ په معاشره کې ځکه چې شیان ډېر ګرانه دي، شیان قیمته دي، خلکو وس نه باندې رسیږي او په دې مزدوري باندې کور نه چلیږي. نو دولت یا واکداران هر څوک شي هغه باید په دې باندې فکر وکړي چې زموږ د افغانستان د خلکو د مزدورانو د مزدوري دپاره یو ځانګړی قانون باید جوړ کړي چې یو مزدور څونه کار وکړي او څونه مزد ورته ورکول شي، یو او بل مزد په خپل ټیم په خپل وخت باندې ورکول شي. زیات خلک مزدور ته هغه خپل حکم په صحیح طریقې سره نه ورکوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکات.
د ازادۍ راډیو کارکونکو ستاسو برنامې ته سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم. الله دې وکړي چې روغ جوړ اوسې. افغانستان کې نن سبا کاروبار د شوی دی لکه د یو محتاط دپاره چې نشه یي او نشه په یو صورت کې قانون نه پرېږدي. نو افغانستان کې د خلکو هیله او ارزو صرف همدغه یو کار کې ده. آیا مونږ ته به کاروبار پیدا شي چې مونږ د خپل اولاد او بچو لپاره د نفقې ذریعه جوړ کړو؟ نو په افغانستان کې د کار موندنې کچه بیخي ټیټه شوې ده او خلکو دا هیله او ارزو د لاسه ورکړی ده چې په افغانستان کې خپل ځان ته یو کاروبار جوړ کړي او یا پیدا کړي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
د لوی مهربان رب سپیڅلی نام سلام نومونه کې هلی میمنه درنو زکون کو هله د چیرو غو جوړ به ستا وخت مو هم تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته د نن ورځې لوست شرغ لاست وایم. هله د چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوست اخرنی شي بر سلام مل پاتې سي. درنو زده کون کو نن مو موضوع د ویرې په حق لاله د چې ویرې څه ډول احساس دي او زموږ په ژوند کې زموږ په رواني او عاطفي روغتیا باندې څه اغیز لري نن به په همدغه لوست کې باندې پوهیږو. نو په دې هیله چې په پوره دقت او لیوالتیا سره د نن ورځې لوست ته حاضر سوي اوسئ تر څو دغه په زړه پورې موضوع څخه چې زموږ د ژوند لپاره ډیره اړینه ده چې موږ باندې پوسو تاسو دې موضوع څخه ګټه واخلئ. نو راځو خپل درس پیلو. موضوع مو ویره ده. خپل د ویرې احساس د ژوند یو ډیره طبیعي برخه ده. هر څوک په مختلفو وختونو کې په بیلابیلو وختونو کې د دغه احساس تجربه مو شاو تاسو کړی ده او د ژوند په مختلفو برخو کې موږ د دغه احساس سره مخامخ شوی. که هم کله چې دغه احساسات ډیر شدید وي یا هم دوامدار وي نو زموږ ورځنی چاري یا زموږ د ورځنی ژوند او زموږ په روغتیا باندې دغه احساس خپل اغیز پرېږدي، خپل منفي اغیز لري. خو بیا هم د انسان یو طبیعي د ژوند یو طبیعي برخه ده، یو طبیعي عکس العمل دی چې ټول انسانان لري او د ژوند په مختلفو وختونو کې دغه احساس تجربه کړي. مګر کچیرې دغه احساس په سم ډول سره مدیریت سي، په ښه ډول سره کنټرول سي، نو دا به زموږ سره مرسته کوي تر څو د ستونزو په وړاندې، د مشکلاتو په وړاندې مجارم او په باوري یا منطقي شکل سره موږ عمل وکړو یا د هغه ستونزو په وړاندې موږ عکس العمل وشو. ویره به هغه احساس دی چې هغه د خطر په وړاندې د بدن طبیعي عکس العمل په توګه رامنځته کیږي. یعنی یو خطر دی، د انسان طبیعي عکس العمل، د انسان د بدن طبیعي عکس العمل همدغه ویره ده چې د خطر په وړاندې ښکارا کوي. د خطر کدی سي چې واقعي وي، کدی سي چې خیالي وي. مثلا دا سي یو خطر چې موږ وینو چې دلته خطر موجود دی، خپل په سترګو وینو، دا یو څه واقعي دي. مګر خیالي به داسې دي چې یو کار ته تر سره کړی وي، ته د هغه د یا مثلا کوم ازموینه تصویر کړی وي، تاسو د هغه د پایلو څخه، د هغه پیشي یا د هغه امتحان یا د هغه ازموینه د نتایج څخه موږ ویره لرو. معلومه نه ده چې هغه کېدای سي منفي اوسي یا کېدای سي مثبت اوسي، مګر دلته کومه ویره چې زموږ په وجود کې ده یا زموږ هغه بدن چې کوم د ویرې عکس العمل ښکارا کوي هغه خیالي دي. نو ځکه دغه د ویرې احساس کېدای سي واقعي اوسي، کېدای سي هم خیالي اوسي. مګر ویره یو طبیعي انساني احساس دی چې هر وخت د خطر، د ناڅاپه پیښو یا هم د نامعلومو حالاتو په وړاندې څرګندېږي. د ناڅاپه پیښو مثلا نامبر ډول سره یو پیښه رامنځته کیږي، ته د ویرې احساس کوي. ځینې وختونه د نامعلومو حالاتو په وړاندې لکه مخکې چې مې یادونه وکړه، د یو څه نتیجه معلومه نه وي، د یو موضوع، د یو ازموینې، د یو پیښې، د یو حالت نتیجه معلومه نه وي، حالت نامعلوم وي، نو په دې وخت کې ته د ویرې احساس کوي. یو احساس خپل وجود کې لري چې شاید دا منفي اوسي یا شاید مثلا پایله ناخوښه اوسي یا ته د پایله څخه ناراضه اوسي، نو په دې وخت کې بیا هم ته د ویرې احساس کوي. دغه احساس بیا د انسان په ژوند کې د بقا لپاره ډیر اړین دی، ځکه چې بدن د ویرې په وخت کې د خطرونو د مخنیوي لپاره چمتو کیږي. ځینې وختونه زموږ لپاره ویره ځکه د ژوند د بقا لپاره اړین دی چې زیاتره وختونه کله چې خطر پیښیږي یا موږ د خطر سره مخ کیږو، زموږ په وجود کې کم د خطر د ویرې احساس چې دی هغه وشته د توان راکوي چې د هغه خطر مخنیوي وکړو یا د هغه خطر د مخنیوي لپاره موږ آماده اوسو. که څه هم عادي ویره بیا طبیعي ده، خو که چیرې دغه ویره بې ځایه وي، دوامداره وي او خیالي وي، که ته هم خیالی وکړه که واقعي وي که چیرې ډېر مثلا بے ځای مطلب هم هغه خیالی ویل ده، خو که چیرې دوامدار وي اوږد مهاله وي نو دلته د رواني او بدني ستونزو لامل کیږي چې بیا هم زموږ پر روغتیا باندې زموږ په ژوند باندې ډېر بد اغېز لري. نو موږ باید د هغه د کنټرول لپاره د هغه د لمنځولو وړلو لپاره موږ باید لاس په کار شو. ویره هم خپل مختلف ډولونه لري، یعنی په مختلفو ډولونو باندې د ویرې دا احساس ویشل سوی دی. یو طبیعي ویره ده، که چیرې مثلا موږ طبیعي پیښو په نظر کې ونیسو، د هغه طبیعي پیښو په وړاندې یا د ځینو طبیعي پیښو په وړاندې کومه ویره چې موږ لرو هغه طبیعي ویره ده. هغه ویره چې هغه د حقیقي خطر په وخت کې پیدا کیږي، یعنی په واقعیت او په حقیقي ډول سره خطر موجود اوسي، د هغه په وړاندې کم د ویرې احساس چې موږ لرو هغه طبیعي ویره ده. مثلا د یو حیوان څخه، یو خطرناک حیوان دی، دلته په واقعي ډول سره خطر موجود دی، د هغه څخه موږ بیره لرو. یا مثلا د اور څخه، اور په واقعیت سره یو خطر دی او موږ باید د دې څخه ویره ولرو. یو ځنګلي حیوان یا داسې نور څه چې په واقعي ډول سره هلته خطر موجود وي، نو زموږ دغه ویره چې ده هغه طبیعي ده، یعنی یو نارمل حالت دی. دوهم ډول چې دی هغه هغه ته بیا فوبیا ویل کیږي. فوبیا بیا د ځانګړو شیانو څخه یا د ځانګړو حالاتو څخه ډیره شدیده ویره ده. مثلا د لوړ ځایونو څخه ویره، لوړوالي څخه ځینې انسانان بیریږي، د اوبو څخه ویره. مثلا ځینې کسان وایي چې د اوبو څخه بیریږي، ډیر سمندر ته درېدلی نسي، سمندر ته نږدې کېدلی نسي، یا ډیرو اوبو ته کتلی نسي، ځکه دوی د دغه اوبو څخه ویره لري. یا ځینې کسان، داسې کسان هم موجود دي چې هغو د هغوی ویره د خلکو په منځ کې، مثلا د خلکو په منځ کې چې کله اوسي دی د ویرې احساس کوي، یا چیرې چې د خلکو شمیر هلته ډیر اوسي دلته دی د ویرې احساس کوي. دا د ځینو ځانګړو شیانو څخه، د ځینو ځانګړو حالاتو څخه یوه ډیره شدیده ویره ده چې دې ته بیا فوبیا ویل کیږي. بله، بیا ناڅاپي ویره یا پنیک دی، چې دغه بیا د ناڅاپي او شدید دغه ناڅاپي او شدید بیرو یا بریدونه چې دی هغه بیا په بدني او رواني ډول سره انسان اغیزمن کوي، زموږ په بدن باندې، زموږ په فزیکی روغتیا باندې، یا هم زموږ په رواني روغتیا باندې حتما منفي اغیز کوي. څلورم ډول چې دی هغه سوشیال انزایټي دی یا اجتماعي ویره ده، د خلکو په منځ کې ویره یا د نورو د قضاوت څخه ویره. موږ د دې څخه بیریږو چې د زیاتره خلکو یا د زیات شمیر خلکو په منځ کې اوسو، یو ډول بیره موږ لرو. پلانکی به زما په اړه څه فکر کوي، یا د خلک به ماته په کم نظر سره ګوري، دا یو ډول بیره ده چې زموږ په وجود کې ده. دې ته ټولنیزه بیره ویل کیږي. یا هم د دې څخه بیریږو چې خلک زموږ په اړه څه ډول قضاوت کوي، دا هم یو د ویرې یو ډول دی چې دې ته اجتماعي یا سوشیال انزایټي ویل کیږي. پنځم ډول بیا دوامدار ویره ده، کرونیک فیر. دا بیا هغه ویره ده چې په اوږدمهال ډول سره د انسان په وجود کې موجوده وي، یعنی ډیر اوږدمهاله وي، دوامدار وي. مثلا د ناکامۍ څخه ویره، د راتلونکي په اړه اندېښنه. موږ همیشه د دې شي څخه ویره لرو چې په راتلونکي به څه پیښ شي، یا سبا که داسې یو څه پیښ شو څه به وسي. دا هغه زموږ بې ځایه خیالي او دوامدار ویرې دي چې دا هم زموږ په رواني او فزیکي روغتیا باندې خپلې اغیزې پرېږدي. راځو د ویرې اسباب ته. ولې د ویرې احساس پېښېدلی سي؟ ویره چې ده هغه بیا هم د مختلف عواملو له امله پېښېدای سي. مثلا ځینې کېدای سي چې هغه ذهني عوامل وي، مثلا منفي تجربې، یا د ځینو ناخوالو، د ځینو کړاوونو، د ډیرو سختو حالاتو یادونه. موږ بیا ځلې یادونه کوو، بیا موږ ته ځینې د ویرې احساس پیدا کیږي، یا رواني فشار، یا هم اندېښنه. دا هم هغه ذهني عوامل کېدای سي چې د ویرې احساس موږ په وجود کې راوپاروي. ځینې وخت کېدای سي چې فزیکي عوامل زموږ د ویرې د احساس رامنځته کېدو لامل سي. مثلا د مغزي کیمیاوي موادو بدلون، موږ په مغز کې ځینې کیمیاوي موادو بدلون چې رامنځته کېږي، دا هم یو ډول ویره زموږ په وجود کې رامنځته کوي. ځینې ناروغۍ یا د بدن کمزوري په دې وختونه کې هم د انسان په بدن کې بیل دي، هغه وغوړي، دا هغه په وجود کې د ویرې احساس پیدا کیږي. ځینې وختونه کې داسې بهرني عوامل د ویرې د رامنځته کېدو لامل سي، مثلا د ژوند ناڅاپي بدلونونه، لکه د یو چا مړینه، یا جلاوالی، یا ځینې نورې پیښې چې هغه د انسان په ژوند کې بدلون راولي او د ویرې احساس رامنځته کوي، یا د خطرناکو حالاتو سره مخامخ کېدل. د ماشوموالي تجربې، هغه پیښې یا هغه ځینې واقعې چې هغه په کوچنیوالي کې، یا زموږ په ماشومتوب کې د ویرې لامل سوی وي، یا مثلا هغه کېدای سي چې د یو چا ناوړه چلند وي، یو ډېر غلط حرکت یې زموږ په وړاندې کړی وي، که چیرې موږ ماشوم اوسو او هغه زموږ په ذهن کې پاتې سي. یا ځینې وختونه په کوچنیوالی کې یو فزیکی زیان مشتره رسیدلی وي، هغه پیشم چاغه مر سره په کوچنیوالی کې یا په ماشومتوب کې مر سره واقع سوی و، هم هغه پیښې زموږ د کوچنیوالی څخه تر اوسه پورې تر ځواني پورې یا کېدای شي حتی تر سپینجرتو پورې یا سپینسروالی پورې زموږ په وجود کې هغه زموږ په ذهن کې پاتې سي. او دا نو ویله بیا کچیر موږ هر څومره ځوان سو هر څومره سن مول ورسی بیا هم هغه ویره زموږ وجود کې پاتې ده. نو ځینې د ماشومتوب تجربې ځینې پیښې هم کېدای شي چې هغه د ماشوموالي څخه زموږ په وجود کې د ویرې احساس رامنځته کړي وي تر هغه وخت چې ځواني جو سن مول ورځي او حتی سپینجری سپینسره کیږي. د ویرې نشې نشانې تر څو چې ویره کېدای شي په مختلفو شکلونو سره په مختلفو ډولونو سره څرګند شي، مثلا ذهني نشي کېدای شي دوامداره اندېښنه د خطر په هکله زموږ همیشه تشویش داوي چې کچیرې دا څه منفي سو یا کچیرې دا موضوع پایله داسې و داسې یو څه اندېښنه موږ لرو چې دا هم یو ډول د ویرې نشه ده چې زموږ په وجود کې ښکاره کیږي، یا د فکر کولو یا د تصمیم نیولو توان موږ د لاسه ورکړي، موږ بیریږو، یو ډول ویره لرو چې دا په دې حکله موږ یو غلط تصمیم ونیسو. مثلا بدني نشې د زړه تیز درزیدل، د ساه لنډېدل، د بدن زیات خولې کول یا کله کله زیات د یخوالي احساس کول، دا هم د ویرې نشې نشانې دي. کله چې موږ وبیریږو زړه مو تیز غورځي یا مو ساه لنډ کیږي یا مو بدن ډېر خولې کوي یا هم برعکس ډېر یخیږي. یا ځینې وختونه د نامعلوم حالاتو په وړاندې موږ نارامه یو، یو ډول نارامي زموږ په وجود کې وي، هغه حالت پاکله چې هغه معلوم نه دی دا چې پاینده کې څه پیښیږي. ازموینه مو ورکړې وي، موږ یو ډول د هغه ازموینې پایله معلومه نه ده، نامعلومه حالت دی. په دې وخت کې بیا هم موږ یو ډول نارامي لرو چې دا هم د ویرې احساس دی یا د ویرې نشه ده یا د ویرې په هکله موږ بې کنټروله احساسات لرو. نو دا د ویرې نشه نشانې دي. همدغه د ویرې احساس بیا کچیرې په هر ډول حالاتو کې زموږ وجود باندې اغیزه پرېږدي. کچیرې په عادي حد کې وي د انسان ژوند ته کوم تاوان نه رسوي، خو کچیرې دغه د ویرې احساس ډېر دوامداره وي، ډېر شدید وي، نو ځینې ستونزې رامنځته کوي. مثلا ځینې رواني ناروغۍ رامنځته کوي لکه اضطراب یا اندېښنه یا په ډېر ژور خفګان یا ډپریشن باندې موږ اخته کیږو چې دا د ویرې له امله دغه رواني ناروغۍ موږ ته پیښیږي. کېدای شي د انسان ټولنیز اړیکې هم کمزوري کې موږ ویره ډېره لرو، ځان نسو کنټرولولای، زموږ اړیکې د خلکو سره کمزوري کېږي، د ژوند کیفیت هم اغېزمنوي. مثلا د کار په چاپیریال کې نسو کولای، په کاري چاپیریال کې موږ خپل کار په سم ډول سره مخته یوسو، د ژوند کیفیت مو خرابېږي. یا مثلا د زده کړې، د درس ویلو، د مطالعه کولو وړتیا د لاسه ورکوو، ځکه زموږ ذهن دې ته آماده نه دی. هغه ویرې احساس، د ویرې احساس چې دی هغه زموږ پر ذهن باندې، زموږ پر افکارو باندې تاثیر کړی دی او موږ یې ذهني نارامتیا سره مخ کړی یو. نو دلته کله چې ذهن رامه نوي، نسو کولای چې شي اړیکې ولرو، نسو کولای چې خپل ورځنی چارې مخته یوسو، نسو کولای چې زده کړه وکړو، مطالعه وکړو، هیڅ کار نسو کولای. د بدن فزیکی روغتیا ته هم زیان رسوي. مثلا کله چې د ویرې احساس کوو، زړه مو ډېر تیز درزیږي یا ځینې غیر نارمل حالات رامنځته کیږي زموږ د وجود په داخلي غړو کې. مثلا د فشار ناروغي په مشکلې سور سره مخ شو، د فشار ناروغي راته پیدا سي یا د زړه ناروغي راته پیدا سي، دا هغه د ویرې اغیز دي چې زموږ پر وجود باندې پرېږدي. درملنې کچېری ذهني درملنې داسې ده چې تاسو باید د رواني مشاور سره مشوره وکړئ. د ویرې سره د مخ کېدلو په وخت کې کچېری د حالات سره تاسو مخ شئ چې تاسو د ویرې احساس کوئ، نو باید په تدریجي ډول څخه د ویرې څخه تاسو ځان خلاص کړئ. ځینې وختونه تاسو د استراحت تخنیکونه کار کوي، ژوره ساه واخلئ، د آرام کېدو د پاره ځینې فعالیتونه سرته ورسوي، منظم خوب وکړئ، صحتمند خواړه وخورئ، د کافین او الکول او نشي مواد څخه استفاده مه کوئ. کچېری په پنځمه مرحله کې دا دي چې تاسو باید درملنه وکړئ. دا هغه مرحله ده کچېری ستاسو ویره تر حد زیات وي، شدید وي او دوامدار وي، باید ډاکټر ته مراجعه وکړي. د ویرې د مخنیوي لپاره تاسو د ژوند د ستونزو سره په تدریجي ډول سره مخ شئ، د نور سره خبرې وکړي، د استراحت تخنیکونه تاسو کار کوي او همیشه هڅه وکړي مثبت فکر وکړي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ وګرځېدلی وي، ترتلونکي درس مو په لویه مهربانه رب سپارم. شه چاري
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او نیکی هیلی میومنی درنه سکون کو هیله د چیرو غو جوړ بیا سه وخت به مهم تر دې مهاله په خیر رسولی وی تاسو ټول ته د نن ورځې لوست شر غلاست ویم هیله د چی د تل په څیر نن ورځ هم د لوست را خلنی شي بوره سره مال اوسی او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلی. د نن ورځې موضوع مو د اندیشنې په حق لده. په دې لوست کې به موږ د اندیشنې په حق معلومات لاسته راوړو چې د څه ډول یو احساس دی او څه ډول زموږ ورځنی چارې زموږ ذهني او فزیکی روغتیا د ستونزو سره مخامخ کوي. نو تاسې هم هڅه وکړئ چې د لوست راخلي شي بوره سره ملتیا وکړئ او د دې موضوع څخه ګټه واخلئ. هغه لارې چارې یا هغه لارښوونې چې په دې لوست کې د دغه احساس په حق له یادونه ځینې کوو، تاسې هم هڅه وکړئ چې کله په ژوند کې د دا ډول احساساتو سره مخ سئ د هغه لارښوونې څخه په استفاده تاسې د احساسات کنټرول کړئ او په ښه ډول سره مدیریت کړئ تر څو یو ښه ذهني آرامتیا او ذهني روغتیا ته ورسیږئ. نو په لومړي سر کې راځو خپل اندیشنه پیژنو چې اندیشنه څه ده. اندیشنه یو طبیعي انساني احساس دی چې د ستونزو د ناخوالو یا هم د نامعلومو حالاتو په هکله یو انسان فکر کوي. یعنی کله چې د یوې ستونزې په هکله یو انسان فکر کوي، کله چې د سختو حالاتو په وخت کې یا هم د ناخوالو یا د نامعلومو حالاتو په هکله انسان فکر کوي، همدغه د فکر کول د اندیشنې احساس دی. یعنی د خپل ستونزو په هکله، د خپل راتلونکي په هکله یا د هغه نامعلوم حالاتو په هکله دی اندیشنه لري، د سټرس لري، استراب لري. همدغه فکر چې دی د دغه حالاتو په هکله کوي یا د هغه څه په هکله کوي، همدغه ته اندیشنه ویل کیږي چې دا بیا د ذهن او بدن عکس العمل څرګندوي. اندیشنه هم د عادي ورځې څخه بیا تر جدي رواني ستونزو پورې توپیر لري. یعنی کې داسې یو هغه ډول اندیشنه اوسي چې هغه عادي ورځنی فکر یې چې موږ د ځینو شیانو په هکله عادي ډول سره فکر کوو، مګر دا اندیشنه به کېدای شي چې ډېر جدي رواني ستونزه اوسي. یعنی دا فرق لري، زموږ هغه عادي ورځنی فکر کول د اندیشنې د سخت حالات سره چې مثلا د یو نامعلوم حالت په حق له یو کس تر حد زیات اندیشنه لري یا د یو ستونزې په حق له یو کس تر حد زیات ستونزه لري. نو دغه ډول عادي ورځنی فکرونه او دغه اندیشنه یو د بل سره توپیر لري او کولای شي چې د ژوند په مختلفو برخو کې اغیزه وکړي او دغه احساس موږ د ځینو ستونزو سره مخامخ کړي. دغه اندیشنه بیلابیل ونه سره څرګندیږي. یا دغه احساس چې څوک لري هغه کېدای سي په مختلفو شکلونو سره اوسي. یو هغه عادي اندیشنه ده چې هغه د ورځني ژوند د ځینو ستونزو په حق له فکر کول دي یا د هغه ستونزو په حق له اندیشنه درلودل دي. مثلا یو کس ځینې مالی ستونزې لري یا اقتصادي ستونزې لري، د هغه د کوم اندیشنه چې د خپل اقتصادي یا مالی مسایلو په حق لري، دغه اندیشنه یو عادي اندیشنه ده. ځکه په دغه یو حالت کې انسان که چیرې اندیشنه ولري دا عادي ده. مثلا یو کس وظیفه نه لري یا خپل دنده یا وظیفه د لاس ور کړی وي، یا هم کله کله ځینې کورنی فشارونه یې چې دا عادي اندیشنه ده چې انسان د ډېر ستونزو سره نه مخامخ کوي. بل ډول بیا ډېر شدید اندیشنه یا استراب دي چې هغه ته به سترس ویل کیږي یا استراب ویل کیږي. دا تر حد زیات شدیده اندیشنه ده که چیرې زموږ دغه ورځنی ژوند یا د ورځنی ستونزو په حق له اندیشنه دوامدار اوسي. یعنی تقریبا د دوه هفتو څخه زموږ اندیشنه د یوې موضوع په حق له دوام ولري تر دوه هفتو پورې، نو دا دغه ډول اندیشنه چې ده هغه دوامداره او جدي اندیشنه ده، ډېره شدیده اندیشنه ده چې د انسان په ژوند کې منفي تاثیرات لري او ذهنی یا رواني ناروغي رامنځته کوي. یعنی د ورځنی ژوند هغه اندیشنه چې د هغه عادي اندیشنه ده، کچیرې همدغه ورځنی ژوند ستونزو په حق له یا د ورځنی ژوند په حق له اندیشنه درلودل دوامدار سي، اوږدمهاله سي، نو دلته جدي ستونزې رامنځته کوي. د اندیشنې بل ډول بیا وختي اندیشنه ده چې مثلا یو کس د یو ځانګړي پیښې په مقابل کې دغه اندیشنه لري. مثلا یو کس امتحان لري، د دغه امتحان په حق له اندیشنه درلودل دا هم یو ډول عادي دي او هم وختي اندیشنه ده چې د یو ځانګړي پیښې د خپل امتحان یو ځانګړي څه دي چې کله چې رامنځته سي، یعنی دوامدار نه وي. امتحان په حق له اندیشنه لري چې کله امتحان خلاص وستا هغه اندیشنه د منځه ځي. نو دغه ډول اندیشنه ته بیا وختي اندیشنه ویل کیږي.
راځو د اندیشنې نشي نشانه ته، یعنی کله چې یو انسان د موضوع په حق له د وستونزې په حق له د یو حالات په حق له د اندیشته لري، په د کې کوم نشي نشانه څرګندېږي یا هغه دغه نشي نشانه کې چې تاسو ولري تاسو به په دې باندې پوسی چې د اندیشنې احساس په تاسو کې استه. لومړی ذهنی نشي دي، کچیر یو کس ډیر فکر کوي یا هم د ستونزو د حق له د ستونزو د حل په حق له دی تصمیم نسنیوالی، دا یو ډول نشي چې د اندیشنې په حالت کې دي، یا هم مثلا د تمرکز کمزوري دی، نسې کولای پر یو موضوع باندې یا پر یو څه باندې تمرکز وکړي، یا هم د بدو پایلو څخه بیریږي، یو نامعلوم حالت دی، د نتیجې په حق له د پایلو په حق له دی نه پوهیږي، مګر دی دغه پایلې یا د نتیجې څخه مخکې تر مخکې دی بیره لري چې کدی چې دغه نتیجه یا د پایله منفی ونوسی یا بد ونوسی. د دغه شانو په حق له کچیر یو څوک فکر ولري، نو دی ته نو دی باید پوسی چې دی اندیشنه لري، یعنی دای ځینی ذهنی نشي دي. دغه اندیشنه کې دای سي بدني نشي هم ولري، مثلا د زړه درزا زیاتې دل، یا مثلا د میډي درد، یا د سر درد، یا هم د خوب خرابوالی، یا هم د انرژي کموالی، یا د ستړیا احساس درلودل، دا بیا د اندیشنې د احساس بدني نشي دي چې په بدن کې یا په فزیکی ډول سره دا معلومیږي، بلې هم احساساتي نشي دي چې مثلا د اندیشنې د احساس درلودلو په وخت کې یو کس ډیر خفه وي، نا امید وي، د بی صبر وي، قهر په قهر باندې ډیری، او ځان ډیر بی وسه او کمزور احساسوي. نو دا هغه د اندیشنې د احساس ځینې نشي نشانې دي، کچیر تاسو دغه بدني نشي احساساتي یا ذهني نشي په خپل ځان کې وویني او تاسو د موضوع په حق له اندیشمن هم یاست، تاسو باید پوسی چې تاسو د اندیشنې منفي احساس لري. د اندیشنې اغیز تر ازو، کله چې یو کس اندیشنه ولري او د هغه اندیشنه دوامدار سي، نو دا کېدای شي چې ځینې ستونزې رامنځته کړي، مثلا زموږ رواني، زموږ بدني روغتیا د ستونزو سره مخامخ کړي، زموږ ذهني آرامي زموږ څخه واخلي او بدني روغتیا نشي نشاني موجود، چې مثلا کېدای شي د اندیشنې په وخت کې کچيري دوامدار اوسي، د انسان د زړه درزا زیاتېږي، یا د معدې درد پیدا کوي، سرخوږي پیدا کوي، دا ځینې روغتیايي ستونزې دي. د فزیکی لحاظ، د رواني لحاظ هم دی، د خفقان احساس ډیر لري، نه امید دی، ځان ډیر بې وسه احساس می، نو دا هغه ځینې ستونزې دي چې هم پر رواني برخه کې او هم په بدني برخه کې یا په بدني روغتیا کې ستونزې رامنځته کوي. د دې تر څنګ په اړیکو کې هم ستونزې پیدا کوي، کله چې څوک اندیشمن یا اندیشنه لري دغه موضوع په حق له دې موضوع په حق له، او دغه اندیشنه دوامدار سي، نو په دې وخت کې په دې کې د ورتیا نسته چې د خلکو سره کښینی یا د خبري وکي یا د خلکو سره ناسته ولاړ وکي، د ګوشوالي یا ټولنیز انزوا یا یوازیتوب غوره کوي، نو په دې وخت کې اړیکې هم د ستونزې سره مخامخ کیږي، اړیکې له منځه ځي، او د پاړیکو کې ستونزې پیدا کیږي. په کار او د زده کړو په برخه کې هم د نسې کولای چې فعالیت وکړي، د فعالیتونو رقم زوري کیږي، کچیر اندیشنه دوامدار وي، د نسې کولای چې کار وکړي، ځکه په دې کې د کار کولو ورتیا، په دې کې د کار کولو انرژي نسته، د ځان ډیر ستړي احساسوي، او تر څنګ نسې کولای چې زده کړو وکړي یا مطالعه وکړي، نه د کار په برخه کې، نه هم د زده کړې په برخه کې د کولای شي چې نسې کولای چې فعالیتونه سرته ورسوي، نو دا هغه بل ستونزه ده. دغه اندیشنې د حلولو لپاره یا د دې موضوع د دغه احساس د لري کولو لپاره ځینې ګامونه شته چې تاسو باید دغه ګام پورته کړئ، دغه ځینې لارې چارې وکاروئ تر څو تاسو وکولای شئ د دې احساس مدیریت وکړئ. مثلا د ذهني درملنې داسې ده چې تاسو د ذهني تمرکز یا هم د مراقبت د لارې ځینې تمرینونه وکړئ. مثلا د ذهني تمرکز لپاره تاسو کولای شئ، د ذهني تمرکز بیلابیل ګیمونه شته، تاسو کولای شئ د هغه لوبو یا ګیمونو څخه په تاخستنې خپل ذهني تمرکز زیات کړي، یا هم کولای شي چې د مراقبت، د میډیټیشن ځینې فعالیتونه سره ورسوي، د جوړې ساختلو تمرین، یا هر هغه فعالیت چې هغه تاسو خوښوي، تاسو ته آرامتیا درکوي، تاسو کوشش وکړي چې هغه فعالیتونه سره ورسوي، یا هم د ذهني تمرکز لپاره تاسو کولای شي چې یوګا فعالیتونه سره ورسوي. یوګا به تاسو سره مرسته کوي چې تاسو د ذهن او تاسو د بدن ترمنځ اړیکه رامنځته شي، او تاسو ته یو ډول ذهني آرامتیا درکوي. دوهم قدم کې تاسو کولای شئ چې خپل د ژوند طرز ته بدلون ورکړئ، مثلا خوب د پاره خپل ځانګړی وخت وټاکئ، په خپل منظم یا هم هغه ټاکلی وخت باندې تاسو خوب وکړئ، د خوب ساتلو مو باید تر حد زیات او تر حد کم ونوسی، یعنی تقریبا د اوسخه تر اتو ساتلو پورې تاسو خوب وکړئ،
په منظم ډول سره ورزش وکي، هر سهار یا هم هر مازیګر کچیر سهار وسی خو ډیره بهتره ده تاسو هر سهار د ځان لپاره وخت وټاکئ چې په دغه وخت کې به تاسو ورزش کوئ. په منظم ډول سره ورزش وکي او روغتیایي خواړه سم وخوري، خپل تغذیه سم کوي، خپل غذایي رژیم مو منظم کوي، په دې ډول سره به تاسو خپل هغه د ژوند طرز په منظم ډول سره مخته یوسي او هم ستاسو سره مرسته کوي چې اندېښنه مو لرې شي. د استراحت ځینې تخنیکونه تاسو وکاروي، مثلا د ژورې ساه اخیستلو تمرین تاسو سر ته ورسوي هر ورځ او د خپل عادت وګرځوي، تر څنګ د آرامي فعالیتونه مثلا هغه څه چې تاسو ته آرامتیا درکوي، مثلا کچیر هغه کتاب لوستل وي، کچیر هغه د هنري کارونو سر ته رسول وي، کچیر هغه موسیقي اوریدل وي، د خپل کورنۍ سره د خپل اندیشنې په حق له خبرې وکړي، د ټولنیزو په ټولنیزو فعالیتونو کې تاسو برخه واخلي چې دا هم تاسو سره مرسته کوي چې د خلکو سره په اړیکه کې اوسي، او کله چې تاسو د خلکو ترمنځ اوسي، د خلکو سره په اړیکه کې اوسي، دا په خپل تاسو ذهني تمرکز درجاتوي، تاسو څخه د اندیشنې یا د هغه منفي افکار چې تاسو په ذهن کې لري هغه راکموي او تاسو څخه ورکوي. تر څنګه که چیرې دغه اندېښنه تر حد زیاته جدي اوسي، ستاسو ورځنۍ چارې د ستونزو سره مخامخ کړي اوسي، نو تاسو په دې وخت کې د ډاکټر په مشوره سره تاسو درمل وکاروئ یا هم ډاکټر ته مراجعه وکړئ. نو دا هغه ځینې لارې چارې دي چې تاسو کولای شئ د دغه قانون په پورته کولو سره یا دغه لارښوونو په عملي کولو سره د اندېښنې احساس په ښه ډول سره مدیریت کړئ او د خپل ځان دغه احساس لرې کړئ. د دې پر ځای چې تاسو د ستونزو په حق له فکر کوئ، د ستونزو په حق له اندېښمن یاست، د هغه پر ځای کوشش وکړئ چې په عملی ډول سره حل لاره پیدا کړئ، لاس په کار سي تر څو هغه ستونزه حل کړئ. وخت مو تنظیم کړئ، د هر څه لپاره تاسو وخت کښېږدئ، د خپل کار کولو لپاره، د خپل زده کړې لپاره، د خپل خوب لپاره، د خپل ورزش لپاره او د خپل ځان لپاره چې تاسو په هغه وخت کې یو وخت خپل ځان لپاره ځانګړی کړئ، چې په هغه وخت کې تاسو د خپل خوشي وړ فعالیتونه سرته ورسوي، کچیرې هغه ګیم کول وي، کچیرې هغه د ټولنیزو رسنیو کارول وي، یا هم بر هر هغه فعالیت اوسي چې هغه تاسو ته آرامي او خوشحالي درکوي. نو په دې ډول سره تاسو خپل وخت منظمه کی، د منفی خلکو څخه ځان لري وساتي. هر هغه کس یا هغه خلک چې هغه تاسو ته منفی افکار درکوي یا مثلا تاسو ساسي ارزښت درکموي یا تاسو په دې باندې پوهیږئ چې د خلکو سره ناسته ولاړه کول تاسو ته فقط منفی نظریات او منفی احساس درکوي، تاسو کوشش وکړئ د هغه خلکو سره خپل اړیکه محدود کړئ، د هغه څخه ځان لري وساتئ او د هغه پر ځای د مثبت خلکو سره خپل اړیکه پیاوړې کړئ او د هغه سره ناسته ولاړه ولرئ. او په ورځنی ژوند کې باید تاسو خپل مثبت فکر ته لومړیتوب ورکړئ، د منفي افکارو پر ځای کوشش وکړئ چې مثبت افکار ولري او خپل مثبت افکارو ته په خپل د ژوند په هر برخه کې تاسو هغه ته لومړیتوب ورکړئ. نو په دې ډول سره به تاسو وکولای شئ چې د اندېښنې مخنیوي وکړئ. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلې وي، موږ تاسو نن د اندېښنې په حق له ویل چې اندېښنه څه ده، څنګه کولای شو د دې احساس مخنیوي وکړو، او همدغه اندېښنه بیا څه ډول کولای شي چې زموږ په ذهني او فزیکی روغتیا باندې اغیز ولري او زموږ ذهني یا فزیکی روغتیا د ستونزو سره مخامخ کړي. نو د همدغه لارو چارو، د همدغه لارښوونو په کارولو سره به تاسو وکولای شئ چې د اندېښنې مخنیوي وکړئ او د اندېښنې څخه لیرې پاتې شئ. نو د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسو، تر راتلونکي درس پورې چې د یوې بلې نوې موضوع سره، د یوې بلې په زړه پورې موضوع سره ستاسو درانه حضور ته حاضرې شو، تاسو ټول په لویو مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ، ښه چاري.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 2 3 1 1. شکنا
قبران بي دخبل لا سخبل كورنا بدنيا كي سوق ملشتا ناشناشتا او نسمنا محبتشتا نوفاشتا پر ہر لڑکی ٹکور دل ٹکڑوا بل میں چتر ہر وقت قربانی دولو او ہم پشان دس پیلنی ترلو کی دلو نن حقب دے بریخنا پدی سلے کے پدی طوفان پدی گلائے کی پدی خوشو زنگلوں کے پریشان سروہل بروہل داروہ